په افغانستان کې سهار 8 بجې شو د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو د خزو او بشري حقوقو لپاره ځانګړې شوی. خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د کابل او بلخ ولایتونو سوداګرو پرون چهارشنبه د بغلان سیل زپلو ته د خوراکي موادو، جامو او نقدو پیسو مرسته ولېږله. د بغلان د سیل زپلو لپاره د مرستو راټولولو د کمیټې غړي مولوي اسدالله مصطفی هاشمي د طالبان تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته ویلي چې په دغو مرستو کې چې په 14 موټرو کې بغلان ته ورسول شو، څه باندې 1500 امریکایي ډالر، 800 بوجۍ وړه او 1012 کارتنه درمل شامل دي. هاشمي ویل دا مرسته به د بغلان په لسو ولسوالیو که مستحق کسانو ته وسپارل شي. د تیرې جمعې په ورځ د سیلون له کبله په بغلان ولایت کې تر 300 ډیر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د سیلون له امله په بغلان کې شاوخوا 2500 کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي او تر زر ډیر څاروي تلف شوي دي. د طالبانو د حکومت پوهنې سرپرست وزیر سید حبیب الله هغه خبرداری ورکړ چې د ځینو طالب چارواکو کړنې به له دوی څخه د خلکو د لریوالي سبب شي. سید حبیب هغه پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل پکار ده چې حکومت چارواکي ساده ژوند غوره کړي. د ادعا وکړه چې طالبان د خلکو په ملاتړ واک ته رسېدلي، خو اوس وزیران خلکو ته د لیدو وخت نه ورکوي. سید حبیب هغه د طالبانو د حکومت پر اقداماتو هم نیوکه وکړه. ویویل موږ ځانونه د صاحب کرام و جانشین بولو. صاحب کرام و داسې حکومت کول لکه اوس چې موږ کو اخر به ولس زموږ څخه مخ واړوي. د طالبان د حکومت احصایه او معلومات ملي اداره وایي چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان د سباندې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبه وویل چې تیر کال د افغانستان ټول صادرات 1,290,000 ډالرو ته ورسېدل، خو په مقابل کې د 8 میلیارد څه باندې 560 میلیون ډالرو واردات لرل. د دې ادارې پر اساس بهر ته د افغانستان په صادراتو کې لویه ونډه د میوو او طبي بوټو وه. د بلوچستان ایالت د چمن پرلتوالو پرون چهارشنبه د خپلې جرګې په لومړۍ ورځ له قبایلي مشرانو، علماو او سیاسي ګوندونو مشورې وغوښتې. په چمن کې له تېرو 209 ورځو راهیسې زرګونه کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط په اعتراض کې پرلته دوام ورکوي. دوی وایي چې د پخوا په شان د په تذکریه او شناختي کارت د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان حکومت د دوی له دې غوښتنې سره موافقه نه کوي. پرلتوالو د دې لپاره چې د پاکستان پر حکومت خپلې غوښتنې ومني له پرون څخه جرګه رابللې چې دوی ته داسې حل لار وړاندیز کړي چې د پاکستان حکومت خپل دریز بدلولو ته اړ باسي. د جرګې یو مشر مولانا حافظ محمد یوسف پرون رسنیو ته وویل چې جرګه به داسې تګلاره وړاندیز کړي چې د پاکستان له حکومت سره د چمن د زرګونو خلکو ستونزه پرې حل شي. ټاکل شوې ده چې جرګه نن او سبا هم دوام وکړي. روسیه پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې درې نوې سیمې نیولې دي. د روسیې دفاع وزارت وویل ځواکونه د اوکراین په شمال او جنوب کې پرمختګ کړی او د روبوت کلی په شمول درې هستوګنې سیمې نیولې دي. روبوت هغه کلی دی چې اوکراینی ځواکونو په 2023 میلادي کال کې بیرته نیولی و. د اوکراین پوځ په وروستیو اونیو کې تر فشار لاندې دی او په داسې حال کې چې د مهماتو له کموالي سره مخامخ دی، د خارکیف په سیمه کې د روسیې له ناببره برید سره مقابله کوي. ازادي رادیو هره راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د لارو دورانې دو او چکړو له کبله ګڼو سیل زپلو سیمو ته د مرستو رسولو چارې ټکنۍ دي. د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن سبا او بل سبا به د بغلان په ګډون د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې بارانونه ووري. له باران سره مل د توپان او سیل وړاندوینه هم شوې ده. نور بله اسمت سروانه واورو.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 22 ولایتونو کې د ورښتونو او سیل اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال پروګرام یا WHO هم وایي چې په داسې حال کې چې په سیل ځپلو سیمو کې لا هم بیړنۍ حالت دی، د هوا اټکلونه ښیي چې د نورو سیلونو خطر شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د شنبې تر روسي پورې د سیل ځپلې بغلان په شمول په کندوز، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، بامیان، دایکنډي، کابل، سمنګان، بلخ، جوزجان، سرپل، غور، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو او دغه راز سالنګونو کې د شدید باران، توپان او سیل احتمال شته. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې د سیل له کبله ډېر زیانمن شوي کسان د مرستو د نه ورسېدو او د سرپنا د نه لرلو شکایت کوي. په همدې حال کې پرون د کابل او بلخ یو شمېر سوداګرو په 1400 موټرونو کې خوراکي مواد، درمل، جامې او نغدې پیسې د بغلان سیل ځپلو ته واستول. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پرون چهارشنبه د افغانستان له سیل ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړه او خپلو پیروانو ته په وینا کې د بغلان په سیل کې وژل شویو په تېره بیا ماشومانو او د هغوی کورنیو ته دعا وکړه. د وویل خپل فکر د افغانستان خلکو ته وراړوي چې مرګونی سیل ډېر بد اغېزمن کړي او د ماشومانو په ګډون د ډېرو خلکو ژوند یې اخیستی دی او د ډېرو نور کورونه یې نړولي دي. پاپ فرانسیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له سیل ځپلو کورنیو سره فوري مرسته وکړي. طالب چارواکو د بغلان په سیلونو کې د مشروبلو ضد نخیص شپېرې خپرې کړي دي. په داسې حال کې چې په بغلان کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو رئیس محمد ابراهیم عمری وړ مورز وویل چې د جمعې د ورځې په سیلونو کې په بغلان ولایت کې 315 تنه مړه شوي او 1630 ټپیان دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خپرونو معین او د باختر آژانس رئیس مولوي ضیاء الحق اقبل پرون په یوه خبري غونډه کې وویل
په ټول بغلان کې د شهیدانو شمیر چې په دغه سیلابونو کې شهیدان شوي دي 1015 تنه، همداراز د ټپیانو شمیر 215 تنه، او هغه کورونه چې بشپړ خراب شوي له منځه تللي دي هغه 3500 کوره دي.
خو د دې لپاره چې انټرنیټ په اکثرو سیلو کې کار نه کوي احتمال شته چې د مړینو شمیر زیات وي. د سیلونو له کبله په بغلان کې تر 2600 ډېر کورونه بشپړ یا قسمن ویجاړ شوي دي. همداراز زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او تر زر ډېر څاروي تلف شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د سیل له کبله د لارو خرابېدو، چکړو او ولاړو اوبو د مرستندویانو مخه نیولې چې په بغلان ولایت کې ډېرو ځپل شویو خلکو ته مرستي ورسوي. د دې سازمان په وینا لا هم زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه دي او خوراکي موادو، سرپنا او طبي خدماتو ته فوري اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي په بند کې د ساتلو په اړه اندېښنه ښودلی او د هغه د بې قیدو شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د زده کړو دغه فعال په یو کال بند محکوم کړی چې د دې سازمان په وینا غیر عادلانه او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. د طالبانو حکومت د استخباراتو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار بنسټ د افغانستان څانګې کمپاین نری فرشته عباسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زده کړو د برخې د فعالانو په ګډون د نورو فعالانو پر نیول کېدو نیوکه وکړه او د دا ډول نیونو د عاملینو سره د حساب کتاب غوښتنه وکړه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې اړه ژور اندېښنه لري چې د زده کړو د برخې یو فعال احمد فهیم عظیمي د طالبانو په زندان کې شکنجه او ورسره ناوړه چلند کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې چې د سه شنبه په ورځ د مئی په 14 مئی په خپل ویبپاڼه خپور کړي د عظیمي نیونه خپل سری او محاکمه نادلانه بللي او له کوم قید او شرط پرته د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. دغه سازمان ادعا کړي چې د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې د غفال په یو کال بند محکوم کړي چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا غیر عادلانه او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز نظر هم وپوښت، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عظیمي نیول تایید کړل او ویلي وو چې احمد فهیم عظیمي او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پرېکړه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلي چې د زده کړو د برخې دغه فعال له فکر بهتر تعلیمي بنسټ سره همکاري درلوده او طالبانو هغه د خپل رژیم پر ضد په فعالیت تورن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې زیاته کړي، د عظیمي پلار له دې عمله چې زوی په زندان کې دی ډېرې ستونزې ګاللي، مغزي سکته یې کړې او دا مهال په روغتون کې بستر دی. په همدې حال کې د احمد فهیم عظیمي یو خپلوان چې نه یې غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یوه استولي لیکلي پیغام کې د طالبانو حکومت د محکمې پرېکړه نادلانه وبلله او ادعا یې وکړه چې عظیمي د طالبانو د استخباراتو په زندان کې شکنجه او ناوړه چلند ورسره شوی چې له همدې عمله یې پلار مغزي سکته کړې او اوس په خپل کور کې تر درملنې لاندې دی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې د احمد فهیم عظیمي وضعیت د بیان ازادۍ او سوله ییزو غونډو له حقونو څخه د ښکاره سرغړونې ښکارندوی بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د خلکو تختونه، خپل سری نیول، شکنجه او له هغوی سره نور ناوړه چلند ودروي. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار بنسټ د افغانستان څانګې کمپاینر فرشته عباسي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د دغه ډول نیونو له مسؤلینو سره باید حساب کتاب وشي.
په افغانستان کې له بشري حقونو د ډیرو سرغړونو مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی او د بشري حقونو څار سازمان یو داسې سازمان په توګه چې د افغانانو د بشري حقونو ملاتړ او دفاع کوي له طالبانو غواړي چې عظیمي او د هغه په څیر نور کسان چې طالبانو په بند کې دي او د یو غوره افغانستان او خپلو انساني حقونو لپاره فعالیت کوي زر باید خصوصي او د دې نیونو له مسؤولو کسانو سره باید حساب کتاب وسي.
د طالبانو حکومت احمد فهیم عظیمي او ملګری صدیق الله افغان د 2023 کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې خپل دفتر ونیول، خو صدیق الله افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشی شو. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په نږدې درې کلنه موده کې لسګونه د بشري حقونو، زده کړو، د مدني حقونو فعالان، معترضې ښځې، خبریالان او د پوهنتون استادان تر ډېره د دوی پر حکومتولۍ د نیوکې په تور زنداني کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هیواد پخوانی زنداني صدر اعظم عمران خان د ګوند مشرانو د لومړي ځل لپاره له حکومت سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. خو د عمران خان په ګډون د ګوند زنداني غړو د خلاصون شرط هم ایښی دی. عمران خان د فساد او د ځینو نورو مواردو په تور له 9 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. نور حالې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راشد خان خټک په رپورټ کې.
د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په لومړي ځل د حکومت سره خبرو اترو کولو ته چمتووالی ښودلی دی، خو تر مذاکراتو وړاندې د خپل ګوند بنسټګر عمران خان او نورو غړو د بند نه د خلاصولو غوښتنه کړې ده. په 14 می په قومي اسمبلی کې د وینا په مهال د تحریک انصاف غړو وویل چې دوی د حکومت سره مذاکراتو ته تیار دي. تر دې وړاندې د تحریک انصاف مشرانو سوس واره ویلو چې دوی به صرف د پوځ سره مذاکرات کوي ځکه چې حکومت بې وسه دی او د دوی د شرطونو منلو واک نه لري. ځینې تجزیهګران دا خبرې د تحریک انصاف په پالیسۍ کې لوی بدلون ګڼي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیرو چیف امیر وسیم وایي چې په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړو آیډیل خبرې وکړې چې عملي کول یې دومره اسانه نه دي. دا په دې هکله مشال رډیو ته وویل.
پارلیمنٹ کی حد تک تمام جماعتیں جو ہیں وہ کوآپریٹ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی بھی کوآپریٹ کر رہی ہے جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے.
پارلیمنٹ تر حد تک ټول ګوندونو د یو بل سره مرسته کوي او تحریک انصاف هم په دې کې شامل دی. دا ښه خبره ده. تر څو پورې چې عمران خان په زندان کې دی، د پارلیمنٹ نه بهر تحریک انصاف خلکو ته دا تاثیر ورکول نه غواړي چې دوی د حکومت سره روغه جوړه کوي. په پارلیمنٹ کې دوی خبرې ډېرې ابتدایي بڼه لري، خو د دوی شرطونه د پوز د مرزۍ نه بغیر نشي پوره کېدای.
اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ شرائط جو ہے پوری نہیں ہو سکتی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې د تحریک انصاف مشران ځکه د فوز خلاف او د سیاسي ګوندونو په حق کې خبرې کوي چې فوز د دوی سره د خبرو اترو کولو نه صفا انکار کړی دی او د فوز د انکار نه پس حکومت سره هم د دوی خبرې اترې معنی نه لري. د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
او تر څو پورې دا خبره ده چې آیا ملټری اسټابلیشمنت دی ټارګټ کوي دې لپاره چې دوی په ټیبل باندې کینی او صدا روباسي دا ماته ممکنه نه ښکاري. هغه دا ډیسایډ کړی ده چې پی ټی آی لیډرشپ سره د ایس قسمه مفاهمت صدا راي ته نه ښکاري. دا یو پولیټیکل سٹنٹ دی او آئی ته ښه پته ده که مونږ پولیټیکلی دا ورژن وانغسته نو زمونږ پاپولاریټی به خرابېږي.
د تاریخ انصاف بنسټګر عمران خان د درغلیو او فساد په بیلابیلو مقدمو کې د تیرو 9 میاشتو راهیسې په اډیاله زندان کې بندي دی. تیر کال د مئی په 9 نیټه د نیولو خلاف احتجاج کوونکي د تاریخ انصاف په لسګونو غړي هم بندیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سلواکیا پر صدر اعظم رابرټ فیڅو ډزو پراخ غبرګون پارولی دی.